دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده افغان حکومت وای پاکستان ته د طالبانو د یو هات سفر خي چې اسلام آباد له لیډر لسره څومره نږدې اړیکې لري د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای چې په افغانستان کې د ناتو نوی ملکی استازي به په کابل کې د برتانیا د سفیر پتوګه ل خپل تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي او په داسې حال کې چې په توره بهره کې د روسیا او اوکرين له تقابل روسه د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې پینټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټل وتکوې د اوکرين په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې دا افغانستان حکومت وای پاکستان ته د طالبانو د یو هټ سفر خي چې اسلام آباد له ډېر ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویل دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپل ګټه کار اخلي
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها
طالبان دی وای پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرني سیاست دی وی وسیلې پتو غای کار ولید یا وس هم کار تر اخلي د ریپورتونو لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت په دی ورسوي کې پاکستان تتللې یو شمیر پاکستانی رسنوی ریپورت ورکړ چې د هیئت له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي طالبانو پاکستان ته د خپل هیئت سفر پاړه تر اوسه په رسمي ډول سن دی ویلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ناتو نوی ملکی استازي به په کابل کې د برتانیا د سفیر پتوګه ل خپل تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي نیکولاس کې د 2018 کال د اگست میاشتې رئیس په کابل کې د برتانیا سفیر پتوګه کار کوي خو په پام کې ده چې نو موړې به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي پتوګه کار پیل کړي اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پنګونو ملاتړ کوي خغلی عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا سرګندونه وکړي اجرائی ریاست په وی خبر پاڼه کې د خغلی عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینی سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پنګونې شرایط برابر کړي په داسې حال کې چې په توره بهره کې د روسیا او اوکرين له تقابل روسه د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچې نشوي پینټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکوې د اوکرين پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو ادارې الوتنې د آزاد اسمان د تړون لمخې وکړي څو له اوکرين او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي د سی ان ان تلویزیون د ریپورت لمخې پینټاګون همدارس په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یو جنگي بیړۍ واسطې روسي چارواکو د دې ریپورتونو په وړاندې تروس چتروس نه دی تایید شوی خبرګون خو د لیدا پارلمان د بشانو جرګي یا فدراسون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلی چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره یو نوی ضربه او د دې هواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي اوکرين پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتیدو غوښتنه وکړه اوکرين روسیې تورن کړه چې د اوکرين پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبه د ایتالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل
It's a matter of urgency to provide prompt and consolidated
د وای دای وبلنی مسله د چنړیوال باید د يرغل تسم دستي او ګډ جواب ورکړي ارامي کافي نه دی باید عملی اقدام وشي لبل خو د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویس میچل ویلی چې د اوکرين په ختیځ او کریمیا ټاپوز بکی د روسي اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د ترټولو ستري بشري فاجعه بای شوی خو د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګل اوروف ویلی چې د اوکرين او د دې هواد د لویدو لا ترکونکو ناوړه اقدامات د کړکیچونو اصلي دلایل دي دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیا د په بهرن ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارډ ډالر نه زیاته پانګونه کوي ماډورو دا اعلان پرون له روسی چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ وینزویلا چې د تیلو پراخ زیرمې لري له 2010 کال راهیسې د کلنپلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه لمړین وروسته د ماډورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بهرن سره مخامخ هیواد دی ماډورو پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د سباند یو میلیارډ ډالر په ارزښت د قانونو په تیر د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوې دي او د امریکا ولسمشر د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبه په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلزاد کابل او اسلام آباد ته تر دې مخکې سفرونه کړي دي او هلته یې له چارواکو سره کتلي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شهر افغان مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکار و ډلو سره په مبارزه کې زموږ بریالي توپ د سیمه او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاري ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. تبند افغانستان گاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل خغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلی دی چې د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره وکتل او له سیمېزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارس د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر پترس کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه عمران خان د کابینه په غونډه کې ویلي دي چې خغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ترامپ لخوا استول شوی او دای خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلې دي. عمران خان همدارز ویلي چې هیواد به ډېر زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سولې ټینګ شي. لبلې خوا د پاکستان د پاوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پاوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دی وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووزي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه.
او سم هلمند تاسو دغلته د نادلی عملیات د چارواکو په وینا خه خو قرار پر مخسی. ولی د هلمند چارواکی وی عملیات زکورو پر مخسی چې ملکی کسانو ته د زیان او وختو خطر شته. د نادلی ولسوالۍ په لوی ماند او باباجی کې بخت سرتیری وی ماینونه ډیر کرل شوې دي او د انجنیری ټیمونه یې کم دي. زموږ همکار الیاس تای د عملیاتو سیمې ته تللی دی او په اړه یې یو رپورټ راستولی. دا رپورټ اورو ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
په یو هموی ټانک کې نه ځایږو یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کیږي او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم شوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې انداره په څوپر لپسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه د نن په ګلونو او رنګتې کو شایسته کړی دی. چلوونکی صدوخان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی ماند د پل کار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورنه نیم نړېدلې دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلې دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شعبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ سوی سړک چې پر هر کیلومتر یې نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سوو ماینونو له امله غار غار سوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته وویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلور موزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل سوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي وردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې هکله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دی، نور نسی کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل سوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښتي تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستې دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلی امنیه قومندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډه قومندان عبدالرشید راتول سیمې ګڼ میشتې دي. په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته ځان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کور شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما حیوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناشتې. موږ نشو کولی چې ګرسې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تو شو، هغه هم ځینې وکړ. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض نو سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم دغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغه سړولی دی. بیا هم پر هغه تاتې روان دی چې ګوري. موږ هم پر دغه روترامت کوو. موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو څو ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرې ایښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلی ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادي اخیري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلی ولسوالۍ نږدې 3 کاله کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د نادلی ولسوالۍ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډیر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نومور او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل جونې د پښتو ادب تزار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې لا نوموتی فلم جوړونکې واحد نظری سره په افغاني سینما غږیدلی یو
ورکړي او کار یې څه اسانه دي او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د یار صاحب.
په فنکار برخه کې ل بهر میشتې نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلنه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته.
په زر پانه کې بعد ار وخاد عمر دراز مروت شاعری واوري.
په ما سر پدې د ار ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبب ټیټو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال شاعر سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان تر ګرځولې ده هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاتسي نو رومبه د جګړې د پایل پوکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بڅوي چې لیلا مري څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري زړه ډیوه ده دا د خټو په قالب کې خدای مکړي چې به دا ډیوه د چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار محقق شاعر لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 مریز کال د لړم په درویشته منیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنې کې لوی لاس لاره د غنو پښتو لغتونو لغوي سیړنې هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړې هم پاتې شوې ده. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژورې تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنې کې د یو ځانګړي اسلوب خاون بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. له نوموړي شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار راپاتې دي چې ګڼ یې لا هم په یو شمېر پوهنتونونو کې تدریسېږي. له نن څخه 14 کاله وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړي پوهاند له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغه ستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننۍ ازادي راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي د هیواد د بیلابیلو برخو خزینه شاعران یې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمد زئی دریم مقام وګاټه. ورسره خاطرې فیضي ته دا کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنګی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثرو نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 50 انزور شوي اثر ننداري ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خبراندوی ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د اروخاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی وو چې د اروخاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لوی ځای وبلله. دا دوه ترڅنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحي او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندۍ میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتور تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یو روغتون کې د 22 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
او دستا فطرت ته لکه لمر زما د پرخې غوندې دستا فطرت ته لکه لمر زما د پرخې غوندې زما سال علی یو ځای کې گزاران نه کیږي.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام دغه خوږ ژبې بلبل ژبه تل لپاره وچه شوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تېرې پنجشنبې په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت پر 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوسته پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بېخاره نوي د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جانانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیرمې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربېره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربېره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربېره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و. خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپل غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دی، هغه هر ځای ته تللی دی او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مېل و او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. هغه چې هر څومره تعریف وکړي اکم دی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې ارواښاد مروت له درې لسیزو راهیسې پېژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي. ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر و ورسره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د پخپله سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 25-26 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول کتاب روشان چې په دې په سیمو کې د کتابونه بینا اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت د ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړې ده خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو شاعرانو د مروت د شاعرۍ مینهوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم نسنیوې او پاملرنه ونه کړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زموږ د پښتونخوا شاعرانو ادیبانو نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه نه وکړه. په هسپتال کې پروت و خو چې هم دومره دغه تپوس نه کوو.
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو، شاعرانو او د ارواښاد مروت د شاعري مینهوالو د هغه پر مړینه ژوره خواشیني ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مروت پر ناسپي مړینه خواشیني ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مروت د تیرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختی خیل کې مروت کې خاورو ته وسپارل شو، چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. او د قدر حق یې په خپل ځای مرداز مروتا، دا قدر حق یې په خپل ځای مرداز مروتا، خو سر ټیټی نه مال سر به انسان نه کیږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکی کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډېر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنی ده چې ډېر د زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بې له د خلکو د کومک څخه، بې له د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړېږي. دا په دې معنی ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډېر څو سناریوګانې، یو څو سناریو د لیکل شوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل شوي دي او آماده دي چې هغه باید زه ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډیرو دوستانو، د ډیرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت چې موږ کار پر را شروع کړو، تقریبا درې کاله مو د دې څلوېښت برخې نورې ولیکلې، څلوېښت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډیرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې څلوېښتو برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګانې، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دغه دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، ولې په صورت یو فلم دی. هغه سناریو آماده ده که چیرې دا کار ونه شي حتما به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې څه آسانه دي. او تر دې نور هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب، چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. هغه ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا وزله پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی، د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي د فلمونه سپورټ کړي او سپانسر یې کړي، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولی، خپلو دښمنو خپلو بیگانه نشي پیژندلی، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بله کم توجیه شي، بله کم د چا تر غوږو پورې ورسېږي چې کېدای شي ستا د ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولی شي تاسو نشئ جوړولی؟
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایه لري، قوي حمایه لري. دا خبره به ډېر نسي کوم چې زموږ په پښتنو کې په تاسف دغه حمایه په تاسف دغه نسته، دغه علاقه نسته. او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار دپاره امکانات لري چې په تاسو بیا زما دغه بوختیاوي وي نه پوهېږم زما حجب ده دغه سي کړم چې ګرچې ما د خپل یو اس ای ډي سره زما د تصدیق په اړه ملټریزم کې خبرې کړې وي، ولې دغه بل څوک بیا اوس نسته چې دغه خبره تر ورسېږي چې تاسو وعده کړې وه، ځکه دغه ارتباطات چې قطع سي په تاسف انې خبر سره د زما حجب چې مستقیمه غوښتنه نسم کولای کار داده مستقیم یو څوک بدل هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکه د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم. نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډیر په اساني سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنی اخلي او ته زیات علاقه مند تر دې چې یو جدي کار وسی. ځنی موضوعات ستا اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون لاره څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخي او هغه کار سناریو لیکل سوی و، البته ما نه ولیکل ما همکاري ور سره کړی و نو غوښم چې هغه جوړ کړم. ولې دا چې توقع دا و چې دا به دغه یو عادي شی وي او دغه کار ارزش د خلکو دغه مسؤلین متوجه نه و، ما هغه سریال مې خپلو شاګردانو ته خپلو معاونینو ته ورسپارم.
خو یعنې که لږ داسې واضح څرګندې خبرې وکړو، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې د اوس دننه کار کوي مګر د کار کیفیت ته ډېره پاملرنه نه کوي.
طبیعي ده، دا اکثره فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو د کوم پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو، نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو. متوجه ګورې دا خبرې افغانستان کې ډېر زیات فلمونه جوړیږي، البته د فلم په نامه سره چې دا کیمرا ده او استفاده کیږي داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر وزای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په نه په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي. نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه مشته چې شنه راکې هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسی او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک ګوري دغه ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري سبتاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوي، درس ورکوي او د پوهنتون استاد یستئ. په نوی نسل کې د سینمه نخانی ویني چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي.
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان گزارانو څخه یم. اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پونځي شي، هغه وخت هنرونو پونځي لانه ما تدریس را شروع کړی دی. په دغه ځوانانو کې چل پته کې څه هم وقفې پک شکراله لید افغانستان سیاسي او زاده سره، ولې په هر سره ډیر ځوانان ست پک شي کې دا استعداد لري کده دوی بلا وتر لسی او دوی د پر امکانات مسایته ځکه موږ نتیجه ولیدنه. موږ د محصلینو د پونتون د سینما د څنګه د محصلینو څو فستیواله مدرلودل دغه فلمونه تر خارجه پورې تر ډیرو هیوادو پورې ورسېدل او په واځي وادو کې حساب جوایز او تقدیرنامې هم تر لاسه کړلې. او زموږ د نظرم چې په ډیرو کم امکاناتو دا فلمونه جوړ شي و کاند امید باری ورکه چې مشوبه په سینما ولرو او دا ځوانان د دیدي اوس اکثره د فاکولټي څخه فارغ شي، ولې څوک نسته چې هغه جذب کړي او یا اکثره د افغانستان څخه وزي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې کارونه واقعا دغه ارزش نه لري. نو دا سی مازله ست چې دغه امیدوار ست په افغانستان کې سینما ګران ست د لید خواندان ست د لید خواندان ست نو ولې چې زمينه ورته مساعد سي د فلم کار یو ټول د ټول هنرونو یو ګټ کار یعنی د ټول وو هنرونو یو مجموعه ده. د استتیک سره د ښکلا سره د تخنیک سره ډیر په تاثر باندې بایدوم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه درته سوی. البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم شته چې هلته د اتحادې په نامه شی نشته، اتفاق نشته. دغه سیاسي بد حالت په هغو کې هم دغه درس منځته راوړی دی.
د افغانستان د سینما اوسنی وضعیت تاسو څنګه ارزوئ یا څه ډول کتنه ورته کوئ؟ ستاسو په نظر نیمګړتیاوې کومې دي او عمومي وضعیت څه ډول دی؟
ما ارز وکړ چې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو، د بلې خوا سینما نه لرو. ان داسې فلمونه جوړیږي چې هغه معمولا هغه ته به هویت سینما نسو ویلی، یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي. پوهنتون لرو، په هغه کې د سینما رشته فعاله ده، شاګردان فارغ کیږي، ولې د دوی دپاره په جامعه کې کار نشت. سینماګران لرو، اتحاد او اتفاق نشته، اتحادیان نشته چې دوی خلک وکولی شي د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي. مسؤلین شته د دې کار لپاره، ولې دونه مصروفه دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسي، یا اساسا فرصت د دې کار لپاره نه لري. نور ډېر مسؤلیتونه یعنې دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي، دغه رسالتمند سینماګران غواړي چې دوی فلمونه جوړ کړي. دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري، هغه باید دغه خلک تشویق کړي، دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي او دوی دنیا ته معرفي.
سپارښتنې لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکوونکو ته، افغان فلم ته، حکومتي او دولتي چارواکو ته، هنرمندانو ته، ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر موثر هنر دی چې دا وغوړیږي.
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید با هویت سینما ولرو، د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کړو، په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکاره کړو. موږ ډېر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي، په تاسو موږ به د دې ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو. نو د دې کار لپاره اول دا دی چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر نو سره راټول کی چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي. د دې سینما د لپاره البته بیل امکانات څخه دا امکان نه لري. موږ ځوانان لرو چې هلته تربیه کیږي، ولی په هر صورت د دې لپاره د کار زمینه نه برابرېږي. دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغ دي د دې لپاره د کار زمینه برابر شي. د افغان فلم یوازینی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه څه د سکاو موسسو جوړول. دغه موسسه باید فعال شي، لکه په خوا غونډې دی وکول شي چې فلمونه جوړ کړي، هر کال فلمونه جوړ کړي، دغه فلمونه غفلت ترسیوي او قند ټولو سینما میارونو پر باندې میار باندې برابر فلمونی او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستا په دې کې د افغان فلم ستا په دې کې مسؤلین د هنر او د سینما مسؤلین ستا دوی باید یې کار ته اړوزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړي واقعا دغه پدیدې ته څه داسې کړی. نو اوس د فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانه یو فلم کتلای شي. دوی کولای شي یو قرن ټول شتمنی په یو ساعت په یو نیم ساعت کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا مؤثره ده د خلکو پر ذهنونو باندې دا کار تر سره کولای شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هغه موضوعات دي چې که جدي ورته توجه ونسي بلا شک مشبه هویت ولا.
ماریا حسین حبیبی یو افغانه نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوشش کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار اخلی ماریا حسین بی پی ٹی روانہ نہ چمنگ چما وقت رکڑ کچھ ہم تس پالمان کی اسے گی ہاؤ مصروفیت نہ مزخت زیات تھی خدا چمنگ تم وقت رکڑ استس قدر زنی کو پر لمڈی سر کے پتی بندی وہ گی گچھ د ہنر لار مو سنگ ہو رکھنا سنگ مو وقت چ نقاشی وکڑے
دے رضیات مانا نہ اغلی فرشتہ جان غنی دین اس زم دخت پر پروگرام کی دعوت کلم ادمہ ہنر سره علاقہ مندی خود ل ما علاقہ مندی ل ہنر سره ل موشن تو و اس لند ما د څه وخت نه یادیږي سمونه قشینی کله یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیر ته سو ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنگي په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو او هر شی مثلی ده کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار از دکلم یعنی کبوتل او ک ګلاس او ک ګل یا انسان ما به نقاشي کول او کله چې تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیبول هر کتاب مې پیدا کو د هنر په باره کې ملستل او خوشبختانه صدما کورنۍ د ما د شوق کې همیشه تشویق کړی یم او ما اوس کولای شم وروسته له مکتب د فارغیدلونه پانتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې وخت او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو استلی دي څه او چا په کې ځای نیولی دی؟
ما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي، په دې کې مې بخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د ما خپل شخصي فکرونه، خیالونه، احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لار نه هغې ته یو شکل ورکم او د خلکو توجه هغه نقطې ته راولم چې د ما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې د ما په نظر یو غټ رول لري د موږ په ژوند کې، هغه کوشش کوم چې د هنر د لار نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلی وم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته، اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په چکې دي، خو زه دونه ویلای شم زه څه کله انځور باسم هدف مې دیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو او احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لانه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې زما ته مهمه دي، هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسم، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ ده او جنګ پکې و آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه شي چې موږ نور شان هم لرو، موږ مختلف ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه شي او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګنډ فرهنګ ته خلک متوجه شي او پوه شي چې نه موږ افغانان چې یاستو په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی شي زده کړه وکړي. او په عین زمان کې غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي خپل په جامعه کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، ور تر څو څه خلک پرې خبرې ونه کړي او تر څو څه خلک هغه اونه باسي انځور یې ورته تغییرات پرانیسي او پیشرفت به ونه سو کولی. یعنی د ما آرزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولای یو زمینه مساعده کوم د یو دیالوګ د افغانانو د آلمانانو تر منځه پورې، د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي او هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي، د دوی تر منځه یو دیالوګ جوړ کړم. امیدواره یم چې دې لار نه او د خپل د هنر د لار نه اوسم کولای یو ذره خدمت وکړم هغه مملکت ته چې پکې تولد شوی یم، افغانستان، او هغه مملکت کې سولې شوی یم، آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله شم.
اغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسو یې نقاشي کوئ څه پیغام لیږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځانته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو معنا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه چې پیشتر مې تشریح کړ، زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه معنا کړم. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک یې کړي او ممکن د دې لار نه اوسې کولی د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کراشو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځل لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړم د 2014 په کال کې و. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندرتون کې اشتراک وکړ. سره له ما نه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی ده. په دې کې بعضې ګروپکین نندرتونونه وو او په ډیرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2018 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندرتون یې جوړ کړی و او ما کولی سو چې د یو عضوې په صفت خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تېرو دوه میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فیسټیول د هنوار په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژوی باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدسایم په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په آسانۍ خلک کولی شي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم چې هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کی یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یو ژبه ده چې ممکن خلک ونشي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل آسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال فان ګوخ ډیر مشهوره هنرمند و چې هیچا نه درکوه د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوه چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریدا کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قیده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یوه خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه وي او بخصوص د مونږ افغانان څه دي که مونږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنګ هم تیر کړی ده 40 کاله، نو طبعا د مونږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر له خوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډیره زیاته مننه.
د کور نه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بدقسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. دا به زما بدقسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان موندیږي، نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان موندیږي، نه په زور او زارۍ. ته ګوري نه محروم د اوښکو لښکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې وو دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې وو دیدن عمر دراز مروته. څه په اسانه یې دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته سرپیل شوی دی. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر ښه کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کاله وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اغه ګران نکوي، خو چې سبب ټیټو سترګو بیا ارمان نکوي. نن مې رقیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، نن مې رقیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو. اسې خلقوای چې منځونه کا پرام نکوي. نن مې رقیب نن مې رقیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، اسې خلقوای چې منځونه کا فرام نکوي. او زما یاران بلا تورونه پیارې لګوي، زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي، خو پیارې باندې پیسې قدر تاوان نه کوي. زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي، خو پیارې باندې پیسې قدر تاوان نه کوي. او د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر دا وایي سو شخصلی یو ځای کې گزارم نه کوي. د خپل شایست دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ، دا وایي سو شخصلی یو ځای کې گزارم نه کوي.
زپا ترخې خبرې مرم عمر دراز مروتا، زپا ترخې خبرې مرم عمر دراز مروتا. زما د قتل ډیر سوچنا دے آرام نہ کوي، پوچھے سبا پوٹی ٹوستر گو پیار مان نہ کوي. بما صرف دے دا ہر ظلم آغ گران نہ کوي، پوچھے
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي په شمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروښاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رډیوي مجلې په تیري برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویمه برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپلو اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړي دي. څه چې د په اشعارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم مشغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دی. د خوشحال خان دیوان چې تر څلویښتو زرو زیات بیتونه لري: فضل نامه، فرخ نامه، فراق نامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستار نامه، تب نامه، سوات نامه، آینه، باز نامه، بیاز، د پښتو تاریخ، زنجیره، د خوشحال ربایات، تفسیر صورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درن خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستی، عشق، ازادي، بشر دوستی او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډول په خپلو اشعارو کې خودلی دي.
همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مواوري دل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لخکر اواز یې هم لری واورید. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړې شي او جګړې تر شي. په دې ویره کې ده چې کچېری ککرانه شي نو خپل قوم ته به ډیره کم راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه د فرا هوار دخته لکر غوي لمر خاطه خواته یو سیل مرغۍ را تاو شوې د سهار وږمه پستا پسته لګیږي ګټ د ترخی او سونګوري بو یې راوړ د وړې څرمخکۍ چپ شو لارې ورکړه پستا دوڑا کی اولارا او پناشوا جارو بوٹی لاندی چتکے پا هواشو طول استرگل مرلوی دا لوری تا زیر دی دی وڑو گنده و منز کلار تا گوری دی ساکانو دی غشمنو لخکر خور شو شمال لور تا غزی دلی وار غرونا کماندار غشی وشتون کی ساکان راغلن د دې ټیټو غرو پر ولیوې مورچې شوې اوګزریات ورته د لارې کرخه خي بس لومړی څپ چلا شي د پارتیانو یو ناڅاپه پر د غشو باران جوړ کړی د دې ځای ټول لخکر د ترڅار لاندې بس لومړی څپ چلا شي د پارتیانو یو ناڅاپه پر د غشو باران جوړ کړی د دې ځای ټول لخکر د ترڅار لاندې نای زوال یو څو سپاره به در سره وي چې د غره لمنې وساتي دښمن نه اوګزریات پر ایرئی آس چوس چالاکه له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کیږي د ملکې زرینې زړګی دربیږي د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې مخامخ غونډۍ لورایا اوس ښکاریږي یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه اوګزریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه د جنگی کېږدۍ در شل کې لښکر څاري د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ته د پارتیانو د لښکر سرونه شماري شور و ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه سل پیلان په زنځیرونو دی تړلی پیلبانان پر څټ ناستی زنګی دلی د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دی د لخکر لګامو خیژي خړه دوړه لغونډیو لوی دښتې ته کوزیږي د زرینې تر دریز په منډه راغی اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته عمر اوږد د ملکی شتر آباده زموږ لخکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی د غشمنو مورچې ټینګ دی په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو ملکه د اندېښنو ټال زنګیږي بس یوازې د هو اشاره وکړه اوګزریات د آس په منډه بیرته ولاړه د کاسیانو یو سپینګیری مشر وویل ګمان نکړم چې به کک جګړې ته راشي تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي. د قاسم شر وینا وشه، ملکه یې په زړه بیا بیا ژوبلوله. د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.